لري چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دي، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروفورا سمندرګي چې د کار پینتار یي خلیج دي، او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري. یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استرالیا له وچه یو له هغو لویو وچو جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لویه وچه زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2568 کیلومتره ته رسیږي. یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2568 کیلومتره ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خو هغوی د 1900 کاله څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنیس په نامه سره دغه لویې وچه کله چې یاد سوله، دغه اصطلاح چې وه د دې دپاره چې کارېدل، دا په خپله یو لایتني اصطلاح وه چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لویه وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه په خپله انګریزان وه. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وه، چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وه، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سوي وه، دا د استرالیا او آسیا لویې وچې تر منځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ شي. یعنې د دغو پلونو په واسطه سره چې جوړ شوي وه، د دغو پلونو په واسطه سره د دې وځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو 1000 کلنه پروسه ده. یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به آسیا ته تګ کېدی، دا په خپله یو 1000 کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره توده سوله، یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله. سمندرونو د اوبو سطحه جګه سوله، ورځ پر ورځ باندې په زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه غوړه کړله، د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله، چې کابو یو 1950 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینهوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 1800 او 1900 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منځ سوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1800 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کار پارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو ګنی ته مخامخ ودرېدله، چې د دې بیړۍ کپتان ویلیام جانسن و. بیرته جیوا ته وګرځېدله، او په 1800 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړۍ چلوونکی و، چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده، چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته، چې په هغه وخت کې د نوي هایلینډ په نامه یادېده، مسافرت وکړه. او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پېژندنې او مسعه کولو احساس نو. نو لومړنۍ برتانوي استرالیا ته چې کله ورسېده، لومړنۍ کپتان ویلیام امپایر په نامه سره یادېده، چې په 1800 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوه شئ اوسېږئ، چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویې وچې ته کوم نوم ورکول شو، او لومړني خلک څوک وه چې استرالیا لویې وچې ته ورغلل، د آسیا و او استرالیا ترمنځ څرنګه تګ او راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځو. د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د استرالیا د لویې وچې یا هم د استرالیا د چاپو په هکله، طبیعي جغرافیې په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کېږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویله چې 2.5 کیلومتره مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې ده پخپله د ځمکې د کورې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، چې د استرالیا هېواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي سوی دي، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل سوی دي، چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دښتې دي چې نسبتا د ځمکې لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د ځمکې په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دښتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دښتې او شګلنی سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لویه زیرمه یې برابره کړې ده، چې یې هم د اوبو لویه سرچینه بلل کېږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یې هم لوړې دي، چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کېږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بېلابېلو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې هره غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لویې وچې غرونه چې دي په خپله لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دي د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلی دي، چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري، چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړی. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړې دي، چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي، چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه غرونه چې دي د استرالیې الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره ښې سیمې جوړې کړي دي، یا هم ښه سیمې برابرې کړي دي، چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري، او هم ښې اوبه پکې کې د اوبو ښې سرچینې جوړې کړي دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې شته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنۍ سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي، چې ستر اهمیت لري. همدارنګه د پل درګیارزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څانګه بلل کیږي، چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د استرالیا په منځنیو برخو کې د منګ دونل غرونه دي، چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمېرل کېږي، یا هم یو له مسکوراو غرونو چې دي هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې باید موږ او تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې ترڅنګ د همارسیالي په نامه سره یادېږي، او لوړه څوکه چې ده په خپله د بروس په نامه سره ده، یعنې د همارسیالي کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکه چې ده د بروس په نامه سره یادېږي، چې کابو 1200 متره څخه زیات لوړوالی لري. او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې سطحې شته، چې د کمبریالي په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متر څخه زیات نه دی، یعنی د 800 متر څخه زیات نه دی، او د 800 متر څخه کښته راځي، خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنه او قدر منځ کوم کو خدای وکړي تاسو په دې باندې پوسی او سیږي او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د لوی وچې د کشف حق له البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړل استرالیا مور تاسو د لوی وچې په نام سره نو سو یادوري خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکول کی ځکه استرالیا چې و مکه شاوخوا چارچاپېره چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل خو کله چې د تودوخه حرارت درجه ور باندې زیات وسو نو په هغه وخت کې د کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس ولا په ویل کې دوه باندې پیل وکړ نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بنا یې ځان ته غوره کړ نو په همدې کبل سره موږ او تاسو وسورته لوی وچې نوم نه سر کولی نو استرالیا له یو کوچنی لوی وچې له جمله څخه شمېرل کیږي کوچنی وچې له جمله څخه شمېرل کیږي نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د څلورو خواوو په حق له مهم معلومات لاسته راوړي واوسېږي د طبیعي جغرافیې په حق له یې هم پوهېدلي واوسېږي نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا سپارنه په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي راځو سوالونه تکراروم لومړنی سوال د استرالیا موقعیت په حق له خپل معلومات ولیکي دویم د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړئ دریم سوال د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلي نور نه درنه او قدر منځ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله ده چې یو څه مزده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه شي واوسېږي او همدغه معلومات خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرې شم د الله په مان پر لوی سیستم تعالی مو سپارم
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خیلی و احترامات مکبول کی قدرمنه وګللی زکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ما د لسب ټولګي جغرافیه مضمون او هم لسته هره د چتا ستور قدرمنه وګللی زکون کو برتر او غجور صحت مند او سړي او د صحت چمه بم په تن وی تر نو زکون کو د سیس مرسته سون او هم لستی نو هره د چي تیر ورځې لستره بم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانم سره لستلی او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وی وګللی زکون کو مخکله دین سیس تاسو د نن ورځې لست پر کم تاسو ټول خواجه ځکه کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولې سي د نړۍ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځان سره نوټ کړئ قدر مونږ ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې دشت او شګلنې سیمې هم چې نن د دې تر څنګ شوی یعنی حیوانات په حق لبه معلومات ولرو ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی هله د شي تاسو ټول قدر مونږ ځکه ورکی د لوست په پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ البته درنو ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پټې مسپې نه پیل کیږي بیا تر اوی مسپې پرې خوشا وګلالي ځکه کوم د لست په پښه بو کې لمړی مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اواری سیمې دشت او شګلنې سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زموږ د ګران هیواد افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیجو او هم چې نن زموږ د هیواد د طبيعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت متوجه او سیجو نو زمکه د پلو د تکچیر موږ او تاسو په دکټ سره وګورو نو موږ تاسو د زموږ د ګران هیواد افغانستان زمکه په درو برخو باندې وشړی شو چې لمړنی برخه په خپل د غرونو برخه د دویمه برخه یې لږی لوري سیمې دي او دریمه برخه یې اواری سیمې دي د غرونو لړۍ خو موږ تاسو ټول پیژنل هغه جګي او لوري سیمو ته ویل کیږي چې د لوروالي یې د ځمکې له سطحې څخه په زیاته کچه سره وو سیږي او لوري سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي چې په هغه کې شګلنې سیمې وو سیږي او هغه سیمې کې لکه غونډې غونډې دشتې صحراګانې او بیدیا موجودې وو سیږي اواری سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لند یعنی شګلنی سیمې ونو سیږي فقط اواری او صفافه محتلونی کې سیمو له جګړو څخه شمیرل کیږي نو موږ او تاسو ویلې سو قدر من سکون کو هغه سیمې چې هلته غرونه نوي او بل لګول د اوبو سرچینې نوی موجودی نو د اوبو سرچینې نوی نو اورشتي ډیر لږ دي چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کیږي یعنی په هغه سیمو کې چې نغرونه موجود وي او بولا کول او د اوبو سرچینې هم منبع هم نوی پکې شتون ونه لري نو دغه سیمې بیا په دغه سیمو کې اورش په کمه اندازه سره دي او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یادي چې زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې زیات شمیر دشت موجود دي چې و دشت د هغو له جملو څخه د شرم ماهی دشته او د بلخ او د امو سیند ترمنځ شګلنی دشتې دي چې د لویدیځ څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوي دي او لا هم نورې غځېدلې دي چې دغه دشتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکې ځانګړتیاوې لري چې یعنې په پوره اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري. دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکې صحرایي سیمې دي ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري، نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادېږي چې شګلنه دشته یې له شیرخان بندر څخه تر خامابه پورې رسېږي. د دې تر څنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزری په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده چې د صدیقي شګلنې دشتې په نامه سره یادېږي او هم چنان د چهارسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري چې صحرایي اقلیم لري، وچ او تود دي او په دغو برخو کې د کوانتاریري رسوبات پای ته رسول شوي دي چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومېږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري، ټوله شګلن شګې پکې موجود دي او په لغمان کې بیا د کمبیری او سرخ قانونو دشته ده چې د پاملرنې وړ دشتو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه دشته هغه دشتو ته ویل کېږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایي ځانګړتیاوې پکې وي، یعنې دا به صحرایي لرونکي اقلیمونو جملو څخه نشمېرل کېږي. خو د دغو دشتو یا پراخوالی چې دي یا هم لوړوالی چې دي 1500 متر پورې څخه لږ دي، خو 1500 متر ته رسېږي او اقلیمي ځانګړتیاوو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې، ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بیلابیل چاپیریالونه جوړ کړي دي چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دشته، په کاپیسا کې د ریګوان او هم دارنګ نورې دشتې هم د یادونه وړ دي چې او تاسو کولی شئ چې د هغو په باره کې سرچ وکړو، معلومات وکړو او معلومات یې په حق له لاسته راوړو. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافیې جوړښت کې زیات شمېر هوارې او شګلنې دشتې لري. خو ژوګل لري زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان هوارې او ژورې او شګلنې سیمې په حق له معلومات په لوستل وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هېواد د ژو په حق له معلومات ولو. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصاد یې مکمل ټوله پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دی، نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانۍ په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي چې دغه حیوانات موږ تاسو نسو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو، ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې تر څنګ حیوانات شنګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري، نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانۍ سیمو کې ژوند کوي او د دې تر څنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کېږي. خو زموږ د هیواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل شوې ده چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کېږي. د دې تر څنګ کچیر موږ او تاسو د ګرځندویانو پراکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو، نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولې دي. زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو څارویو له جملو څخه چې دي هغه په خپله لکه مارخور د غرسه د مارکوپرو غرسه د خط غرسه د ورین پرانګ دي، سپینوزا نو ده او یو شمېر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټځایونه او د اوسېدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ وایو، پخوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدله، ببرا او د امو تر غاړو به و، پرانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدل، لیوان او ګیدړې او سره لنجیانې به په وچکالۍ کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې ځانګړي طبیعي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرني غرسې به د دواخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجود دي. همدارنګه غرنی وزی چې غرنی په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي سته په دښتو کې هم موجود دي او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کیږي چې مختلف ډوله حیوانات په دغو برخو کې روزل کیږي. کپلن او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو درنه او قدرمن زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې له 3 ډوله الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې کې روزل کیږي او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې شته چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام کړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده چې دغه سیمه یو شمېر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. لیوه دي او همچنان د دې تر څنګ بله دغه شي ده په دې سیمه کې چې روزل کیږي هغه نولی ده، د ماښام سقالی دي او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. شین توغی دي، نظرکان دي، مژي او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کیږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدرمنو زده کوونکو، بله برخه چې ده چې حیوانات پکښې روزل کیږي هغه د ستف سیمه ده چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کیږي چې د هغو له جملې څخه یو شیشګی دي، دوهم پخپله موږک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کیږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یې هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرنۍ وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرنۍ پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کیږي چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کیسه تور رنګ کارغان چې دی چې هغه په کوم سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمې چې الپین اقلیم ولري په هغو سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کیسه په دې سیمو کې شته، او همدارنګ زری زرکانی، غرنی زرکانی، یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کیږي، او بل زرکانی چې دی هم چې موږ تاسو زرک ورته وایو هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کیږي او په کور کې نه روزل کیږي. زانی دی، مرزانی او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کیږي. اخرنی هم درنو زده کوونکو، اخرنی کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپله د صدیکي په تودو شګلونو دښتو او د فرا او سیستان په بیلابیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډوله حیوانات روزلي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمېر ژوي دي چې ډول ډول موږکان په دې سیمو کې روزل کیږي، یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته او دوی کولی شي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي. ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی شي. سورلینډانې دي، حشرات او شیشدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي. همچنان موږ په هغو ژورو په هکله که چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو، نو د اقلیمي بېلابېلو ځانګړنو له مخې څخه هره سیمه بېلابېل حیوانات لري چې بېلابېل اقلیمونو کې ژوند کوي. نو یو شمېر کورني څاروي هم د ستپ سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېر زیاته ګټه اخیستل کیږي. د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي، د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو په پرپول کې ګټه اخیستل کیږي او دغه د پوستکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیاتو له پلوه لوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده نموږ ویلی سو دغه سیمې چې دي په هره سیمو کې مختلف ډوله حیوانات ژوند کوي چې هر یو یې خپل ځانته ځانګړی اقتصادي ارزښت لري. نو درنه او قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د نن ورځې د لوست په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او یو څه پوسي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو. تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې دوه ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کړي او په خپلو کتابچو کې بلیکي او وروسته به له خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، صحرایي سیمې تشریح کړي، یعنې صحرایي سیمې کومو سیمو ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکښې روزل کیږي؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، ژبې څه شي ته ویل کیږي؟ آیا ژبې ژوندي موجودات دي؟ که چیرې ژوندي موجودات دي نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچو کې نوشته کړئ. نور نه درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدې. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو څه پوسي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، تعالی په امان شه، وخت ولرئ.
روح راستا نویشم خوچ زنبون کے ستا تراتلو پات کے دیشم خوچ زنبون کے ستا تراتلو پات کے دیشم خوچ زنبون کے خوچ زنبون کے خوچ زنبون کے خوچ زنبون کے چیزن بون کے خواب شو خوش زن بونه که از می وادا پورا کوشم خوش زن بونه